The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
نو خبر منوریدون خو یو ځل بیا تاسو ته خبري خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې د شمنېټه ده مخشوې دی په پاکستان کې د مخام و افغانستان کې شپګنی مې او دلته په واشنگټن کې د سحر لس بجې دي تاسو قربان یو زمونه ز شهید
او زه ارباب محمود
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بيدرکه خلکو ورځ منزل کیږي په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بيدرکه کړي او یا یې وژلي د بيدرکه بلوچستانو د حقونو غوښتونکو مامن قدیر په دې ورځ وی او ای ډی وته وای
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست او لیست جوړ کړی دی پنځه دیر زر سه بالا بيدرک خلک دي او اته زر سه بالا مسخ شده لاشونه دا وخت مشتمل اوسوي دي دا پاکستان ایجنسیان او فوج بيدرک کوي
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې نږدې 100 مذهبي توندلاري وژل دي په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقاني ډلې څلور کمانډران هم وژل شوي
په وژل شوو کې د حقاني شبکې څلور مهم کمانډران د کراچي وزیر په نامه عبدالولي نچنجان او د جهیر ولسوالۍ لپاره نوی مول شوی تش په نامه ولسوال متي ولا هم وژل شوی دی
هند ته په سفر د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکای او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې تر سره کیږي ګران وروډونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره اوس تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل نن په نړۍ کې د بيدرکه شوی کسانو ورځ منځل کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای د کال 2002 په دیخوا ډیر خلک په زور بيدرکه شوی د مطبوعاتو تر مخه ملګری ملتونه په زور بيدرکه کول د امنیتي او ریاستي ادارو لخوا عمل توای او دا ګام هر یو جرم بلی پاکستان کې د بيدرکه شوی کسانو لپاره کارکونکو امنا مسعود جنجو او وای دا وخت خو شا 15000 کسان بيدرکه دي
اخو د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفین وژل شوی دي او په لزګونو نور ټپیان دي د چارواکو په وینا دغه عملیات د پکتیا ولایت په جاني خیل او ولسوالیو کې ترسره شوی چې لامل یې د حقانی شبکې اړوند د څلور قومندانانو په ګډون 100 تنه وسلوال وژل شوی دي
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکای او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې تر سره کیږي هغلی جان کیری دا وخت هند کې دی د امریکای او هند ترمنځ د ستراتیژیک او اقتصادي خبرو دا دویم پړاو پړومبې ځل هند کې کیږي د زورور چین په حق له اندېښنه لرونکو امریکا او هند پرستو کې د مختلفو چارو په حق له ډېرې اهمه غونډې کړي او دا دواړه هیوادونه د یو بل سره ډېر نږدې شوي پاکستان تر اوسه سر په سرکاري توګه عکس العمل نه دی سرګند کړی خو تیر ورځ د هند او امریکا ترمنځ په واشنگټن کې شوې د لوزنامې په حق له د پاکستان دفاعي څېړونکو وای دا د پاکستان لپاره د تشویش خبره کېدلی شي
کرغستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موټری بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوې دي برید کوونکې د سفارت خانې د دروازې سره د باروتي موادو څخه ډ ګاډي ټکر کړی چې ورسره چاودنه شوې ده د چاودنې څخه وروسته سیمې ته په ګڼ شمیر کې عسکر رسیدلې دي او ټوله سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده
ملګرو ملتونو 13 ورځ په یمن کې د وژل شویو کسانو شمیره زیاته خودلې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ویلې په 13 میاشتو کې 10000 کسان وژل شوي او دا یره موجود ده چې دا شمیره نور هم سیوا کېدل شي وړاندې ملګرو ملتونو ویلې وو چې د یمن په جګړه کې نږدې 6000 خلک وژل شوي
اخوا سومالیه په سرخار مګدیشو کې د ولسمشرۍ مانی سره نږدې د موټر په ذریعه شوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوې دي او 10 تنه نور ټپیان دي د امنیتي چارواکو له وینا چې دغه موټر ډیر په تیزی سره د مانی نږدې تللی او د نږدې هوټل سره یې چاودلې دي په ژوبل شوو کسانو کې 2 تنه حکومتي وزیران 2 تنه د پارلمان غړي او 2 تنه خبريالان هم شامل دي د پیښې پړه لا چا په غاړه نه داخستي خو داسې حملې تل د الشباب وسلوالې ډلې په غاړه اخلي
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل
سنی مشه د ډیوري ډیو په پروګرام دای شو سخت رزه کې بلند مهمه خبرې کوو، خصوصا هغه ځواکونه چې د کورد ځواکونه دی او د امریکا مرسیال دی په اسلامیک سټیټ یا دایش خلاف په شام کې جنگيږي، اوس امریکا وای ترکیه په حمله کوي، د دې نړۍ قرار شي. دا د ورځې یو موضوع ده. به موضوع ده چې په ایران کې یو نوی ځواک یا فورس تیار شوی دی. دغه ځواک یا فورس تیارېدو مقاصد څه دي او آیا دغه ځواک یا فورس چې دی د دې خلاف څنګه ګونه په سیمه کې پورته شوی کنه، دا دویم مهم موضوع ده. او دریم مهم موضوع دا ده چې په سیمه کې خصوصا پاکستان کې د بيدرکو خلکو په حق له د بشري حقوقو کمیشن وای حکومت په دې اړه لګاونه دي پورته کړي. نن پر ټولو مهم موضوعاتو باندې د ډیو ریډیو په دې پروګرام د شاو صدرځي کې باس کوو. زه رحمان بن رحم تاسو سره اوسئ.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اورئ.
گران اردوونکو دې پروگرام کې نن زمونږ میلمانه بوي هغه مختار خلیل صاحب، محترمه سمینا احسن، او دین علاوه زمونږ درې همکاران د وایس اف امریکا کورد څنګه خالد فتح، د وایس اف امریکا ایکستریمیزم واچ نه زاهد نور صاحب، او د وایس اف امریکا ډیوري ډیو نه بیروز خان صاحب. خو تر ټولو د مخه په سټوډیو کې خپل میلمه مختار خلیل صاحب ته بخیر علی. مختار خلیل صاحب ته ټول د مختص ته بخیر علی.
ډیر مننه رحمان بنری صاحب.
مختار خلیل صاحب، ټیرریزم ان ایشیا، یعنی دهشتګردی په ایشیا کې د اکانومیست یو مضمون دی په کوم کې چې یو سرخط وی جهاد نیو فرنټیر، یعنی د جهاد نوی سرحدونه یا نوی پولی. دې مضمون کې چې د دلی نه، د ډاکې نه، او د سنگاپور نه په یو لیکل شوی دی، ویل شوی دی چې اسلامیک سټیټ لوکس ایسټ بٹ سټرګلز ټو فایند فرټایل ګراوند، یعنی د ځان لپاره د ځمکې یا میدان په لټون کې داعش چې دی. د دې مضمون خلاصه کتا سمنګ ته په پښتو کې زمنګ اوردونکو ته او وړاندې کوي، او په دې باندې موږ پوهه کوي چې دراصل د مضمون کې څه ویل شوی دی.
بونیری صاحب، اکانومیست یو لوی هفتهیز میگزین دی، او دا د دنیا په حالاتو، په عالمی حالاتو باندې وخت په وخت سر حاصل بحث کوي، مضمونونه چاپ کوي، تجزیه چاپ کوي. د تازه ګڼه کې د دې مجلې د عراق او شام نه بهر د داعش یا د دولت اسلامیه د سرګرمو په حق لا یو ډیر تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې ترجمه ما کړې ده، او زه ستاسو خپلو مینوالو ته اورم. په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پوره راپور ته خونړی تحریک دولت اسلامیه یا داعش ګومان کېدو چې ډیر ضرب د خپل خونړی او فسادی کردار لسوبه د عراق په هغه سیمه کې د همیشه د پاره ختم شي چرته نه چې دا راپور ته شوی دی. خو د وخت تیرېدو سره سره داعش نه یوازې په عراق او شام کې جنگي کامیابی ترلاسه کړې، ولی د مشرق وسطا نه بهر ملکونو، خصوصا په افغانستان، پاکستان او د نور ختیځ ایشیا په یو شمیر ملکونو کې خپل سرګرمۍ هم خورې کړې دي. بنیری صاحب، د برطانیې، لکه چې څنګه تاسو ذکر وکړو خپلو قدرمنو اوریدونکو ته، د برطانیې مشهورې هفتهیزې مجلې اکانومیست خپله یو تازه ګڼه کې د دولت اسلامیه یا د داعش مشرقی وسطانه بهر ملکونو کې د خپل خپو غزولو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. مجلې د خپل مضمون شروع د جولای په لومړۍ تاریخ د بنگلاديش د صدر مقام ډاکې په یو هوټل د خونړی حملې، د ملایشیا په یو نایټ کلب د دستی بم د ورغورځولو د واقعي، د انډونیشیا په سولو خار کې د یوې خودکش حملې کېدو، او په اپریل او جون کې فلیپاین کې د دوو غربي استوګنو د سرونو قلم کېدو د واقعاتو نه شروع کړی ده. د دې ټولو واقعاتو ذمہواری داعش قبول کړی ده. دولت اسلامیه خپل یو تازه ویډیو کې د ملایا او د انډونیشیا په جبو کې خپل عرب او یورپی جنگیالو ته دا هم ویلي دي چې که دوی عراق او شام ته نشتلې نو فلپین کې د خپل کار روایت جاری وساتي. رحمان بنیر صاحب، اکانومیست میگزین لیکي چې د داعش د دې هدایاتو او عملیاتو نه معلومیږي چې دولت اسلامیه اوس خپل پام مشرق ته هم ګرځولې دی. هر کله چې په مشرق وسطا، ګرد افریقا او یورپی ملکونو کې د وړاندې نه لوی الغاو تلغاو جوړ کړی دی. اکانومیست د بنگلاديش د ډاکې په یو هوټل د ورانکارو د حملې د ذکر کولو په موقع لیکي چې وسلوالو دغلته ناستو کسانو کې مسلمانانو ته ایس نه دی ویلي، البته شل غیر مسلمه کسان قتل کړي دي چې نه پکې د اټلی او اوو پکی جاپانیانو په نومبر کې د دولت اسلامیه په دبیق نومي مجله کې خبرداري ورکړې شوې ده چې د خلافت سپایان به ډیر زر د هند په بنگال سیمه کې خوريږي. د بنگال د خلافت د سپایانو امیر خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د دوی لوی مقصد په هندوستان حمله کول او د غلطاړې غړې جوړول دي. رحمان بونیری صاحب اکانومسٹ مجلی خپل مضمون کی نور لکھ دی چې د دولت اسلامیه پنیز ہندوستان کی یو ترهګر مرکز قائمول ډیره ضروری ده. په 13 مئی کی شام کی د جنگی دود کی یو ہندوستانی جنگیالی ویڈیو خوره شوې ده په کومه کې چې دغه ہندوستانی جنگیالی ویلی دی چې دولت اسلامیه د ہندوستان د 1,300,000,000 مسلمانانو د ہندوستان د غلامانو د آزادولو پوخ نیت کړی دی. دغه جنگیالی د ہندوستان مسلمانانو ته د هند حکومت خلاف د راپورته کېدو غږ هم کړی دی. مضمون لیکي چې په دې لړ کې د ټولو نه خطرناک مرکز د ہندوستان په حیدرآباد ښار کې د ترهګرو جوړ مرکز دی. اکانومسٹ د ملائیشیا په کوالالمپور کې د یو دستی بم د حمله ذکر هم کړی دی چې ذمہواری داعش قبوله کړې ده. په منډاناو جزیره کې دولت اسلامي ښکاری داسې چلوي پرمختګ کړی دی. دا منډاناو جزیره رحمان بونیری صاحب د فلپائن په هیواد کې پرته ده او دغلته د بلتون خوخو مسلمانانو او د فلپائن د حکومت ترمنځ د ډیر وخت نه جنگ روان دی. اکانومسٹ میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د دنیا په نورختیزه سیمه کې د داعش وجود بنگلاديش کې ډیر زیات واضح او خطرناک دی او دا تنظیم دغلته کامیاب روان دی ځکه چې ډیر مور او پلار دا فریادونه کوي چې د دوی تنکی زلمی بچی ناڅاپه غیبیږي او جهادي ګوندونه ورله مازغه خپل عملیاتو او تعلیماتو ته را اړي.
ډیره مهرباني مختار خلیل صاحب چې د اکانومیست دغه مضمون مراته وړاندې کو.
ډیره مننه جی.
ګران اردوونکو تاسو د دی اکانومیست مضمون د مختار خلیل صاحب نوریدو. زمونږ راتلونکي خصوصي رپورت چې دی هغه د نور زاهد صاحب دی. نور زاهد صاحب د اکسټریمیزم واچ یا د ترهګرۍ د سارنې چې کومه څانګه ده د وایس اف امریکا د هغې همکار دی او د یو خصوصي رپورټ تیار کړی دی. دی وایي چې ایرانز لانچ اف شی آرمی تھریټنز ټو اسکلیټ سیکټیرین ټینشن. د دې مضمون اصل کې خلاصه او دې باندې وزنی مهمې پوښتنې کو چې د ایران د دغه نوی شیا عسکرو یا پوز جوړولو پوج باندې څرنګه امکان لري چې مذهبي یا فرقیزه تاوتریخواله چې دی یا یره چې دا پسې مکه سی واشي. تر ټولو مخه نور زاهد صاحب تاسو ته سلام مشو وایم.
ډیر مننه بلن صاحب. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګران اردوونکو سوله زو کې به نور زاهد صاحب دغه پښتون کوم خو ما سره دینه مخ کې یو بل خصوصي ایډیټوریل دی د نیویارک ټایمز. او نیویارک ټایم وایي چې دی موضوع باندې کین اسرائیل اینڈ عرب سٹیٹس بی فرینڈز. یعنی آیا اسرائیل او عرب هیوادونه چې دی د پخپلو کې دوستان کې دی شي. او د دې مضمون په دې پروګرام کې د شریکولو خصوصي وجه دا ده ګران اوردونکو چې موږ خو په دې پروګرام کې په داعش او سخت درځي خبرې کوو او د داعش چې کوم عملیات دی د خلاف نړیواله جګړه او داغو د مخنیوي لپاره چې کوم هلې ځلې دی باغې خبره کوو. خو خپل عرب هیوادونه خپل اسرائیل هیواد چې دی دی هم د دې اقتصادي توګه باندې درو ځکېدو په شا باندې کم مقاصد دي هغه باندې بزان درسل پویو. دا د نیویارک ټایم ایډیټوریل دی یا اداریه ده او زموږ همکارا سمینا سن راته وړاندې کوي. د هغه رسوبه خبرې کوو د هغلي نور زاهد صاحب سره.
د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نن په ډېر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځې خکېدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړي او دا هم زیاته کړي چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی. خو د دې باوجود ډېر شواهد دي چې ته معلومیږي نه یوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتری په لار روان دي بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولی شي. ادارې وای 13 میاشت د ریټایرډ میجر جنرال انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوري ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنې مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1903 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ اخیری جنگ شوی و د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډېر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشان دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتوي په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمی بایکاټ تحریک کمزور نیولې، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګوي چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستی حیثیت تسلیمي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په آخره کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري، که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډېر وجوهات دي چې شک جوړوي. فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده. مثلا دا چې ښاغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلی دی د هغه ترجیح لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دي، دی نه پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو اداریه زیاتوي بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ته رانیستی شي، خو یره دا ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن به شي چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
او ګران اردوونکو، اوس وخت شوی چې موږ باسو کو د ایران په نوی شیا آرمی یا عسکرو باندې د وایس اف امریکا ایکستریمیزم واچ یا خصوصي څنګه چې کوم د دهشتګردۍ د سارن لپاره د هغې همکارانو هغلی نور زاهد صاحب او مهدی جدیانی تیار کړی رپورٹ دی. په دې به څېړنه کوو د هغلی نور زاهد صاحب سره. 1600 کې تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. 0012022050403 زه رحمان بن رحم خواول اخلي دمه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نور زاهد صاحب ډیره مهرباني، موږ سره ملګری یې. زموږ په سټوډیوز کې زمانو منه پښتون دره چې یونایټیډ شیا لیبریشن آرمی، یعنی متحده شیا لیبریشن آرمی چې دی، د دې باندې موږ پوهه کوي دا څه شی دی، دا کم ځواک دی، د خاص مقصد لپاره تیار شوی دی، پخوا وو نوې تیار شو، ساسو خصوصي رپورٹ چاپ شوی دی په ایکستریزم واچ کې.
بله بنر سوال، خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. دا د ایران یو جنرال، آرمی جنرال چې نن سبا په سوریه کې وي، که سوریه کې کوم ایرانی پوزونه دي او هغه جنگالي چې د ایران لمرسته سره تل جنگيږي، دغه مشرقي دغه کمانډ دغه پلاس کې دغه دا اعلان وکړ چې موږ په کم مډل ایست ایریا چې دغه ځای کې دوی خپل یو خاص فوز جوړي، ځواکونه به جوړوي چې هغه به دوی ورته یونایټیډ شیا لیبریشن فرنټ ورته وایي چې دوی وایي چې دوی به اکثره یا خو به څنه ایرانی وي، خو په اوله درجه کې به دوی بهرني جنګیالي، یعنی بهر نه نورو ملکونو نه، لکه چې دوی اوس په سوریه کې د افغانستان نه کسان بیولې دي، له پاکستان نه بیولې دي، د حزب الله کسان دي، ملیشه دي، هغوی جنګېږي. نو دوی وایي چې دوی دا ځواک به هغه بهرني جنګالان به چې ملیشه دي هغو نه به جوړېږي، او زیات توجه تمرکز به په شام، عراق او په یمن کې وي.
حیرانون کې خبره ده تاسو په دې رپورت کې مال ول وسل چې تاسو پکې دغه ذکر کړی دی کوم ځکه چې زه ګورم چې د عراق خلک د افغانستان خلک او د سعودي عرب هغه خلک اسی صفت لګی دا کم خلک دی چې د پولیسو کونو کې هغه سړي دغه ځینې چې خلک تلې دا طالب وسلوال وو د عام خلک دی د تنخواه په خاطر د پولیسو کونو کې شامل شوی دی
مختلف کده مګه وای چې د افغانستان هزاره مهاجر یې چې له ایران نه بیولې دي هغه ته مختلف داسیان ورکړي دي چې هغه تشویقي په دې باندې هغه ته حسوي چې تاسو ایران ته لاړ شئ مثلا ډیر کسان دي چې هغه دا یو خو مذهبي ورته ویلي چې تاسو لاړ شئ چې الته کم د سید زینب مثلا کم مزار دا کم قبر دا هغه تهدید لاندې دا هغه باندې حمله کیږي نو تاسو ورسی غنه دفاع وک یو هغه مذهبي مذهب لاره حسوي تشویقي او غوي لیک دوم ورته مالک کومک کوي مالی مدد کوي پیسې ورته ورکي دا سوال کیږي چې د میاشتې 1500 نه تر 200 ډالر پورې هر یو جنگالی ته پیسې ورکول کیږي دریم دا ورته وایي چې زه تاسو کو بیرته راشي او یا اتلیست غوي کورنۍ ته غوي کم قانوني اسناد ورکي یعنی غوي کولای شي چې په ایران کې یا خود غوي نېشنلټي واخلي او یا همیشه لپاره غ اقامت ورته وایي چې الته پاتې شي چې دوی وکولای شي چې خپل ماشومان سکول ته ولېږي او نور مثلا تیره ونه یو افغان ماشومه الته ملاس وزکه چې د دې اجازه ته ورنکه چې هسپتال ته لاړ شي ولته علاج وشي په ایران کې کینو دا دی ورته چې هر کتا سولار سي و جنگي نو دغه سہولتونه به تاسو در کوم
نور ځهل څه ډیره ناشنا خبره ده تاسو په خلکو زموږ د اردن کول لپاره به هم ناشناي په کوم انداز کې چې ځواک تیار شوی دی خو د کی تاسو د دې قصې یا د دې خبر په سټوري په هډلاین کې یا په سرخط کې تاسو یو ټکی لیکل دی چې د سربا فرکایزا یره ترخه یا ټنشن یا تاوتریخواله سی واشي څنګه امکان درې جدا بسې واشي
نو دا خو ضروري خبره ولې چې دوی د سنی او شیعه منس کې او تقسیم نور اولی کمنګ وسګور اسلامي نړۍ کې خصوصا په پاکستان کې مثلا منګ وګورو ولته ډیر زیات د شیعه او د سنی او منس کې ډیر زیات کسان وزل سوي دي ډیر زیات ستونزې وي ډیر زیات مشکلات وو نو هغه مثلا کمنګ وګورو بحرین کې هم دغه د سنی شیعه په حساب باندې الته مظاهری کیږي د غزې په یمن کې وسالته جګړه روانه ده د سنی او د شیعه حزب الله مثلا سوریا کې شام ته ورغله جګړه کوي ځکه چې هغه شیعه ده مثلا بشار الاسد هم شیعه ده او حزب الله هم شیعه ده نو د سنی او شیعه جګړه شروع ده بدبختانه متاسفانه چې دا مونږ وایو دغه د نو کداسي او فوج جوړیږي د مذهب او د دین په نامه جوړیږي نو زری خبره ده چې دغه به نور مشکلات هم رامنځته کوي نور هم زیاتیږي نور هم څنګه داسې هغه شوی چې ډیر زیات معلومات نه لري او یا چې ډیر زیات وایي چې د خپل مذهب په حساب نو هغه به نور هم دې ته تشویقیږي هم داسې سنیان به هم هغوی ته څنګه رد عمل او عکس العمل او ریاکشن ښیي نو دغه ستونزې خو معلوم در خبره دینه به زیاتی
یو خو تاسو موږ ته دغه ستونزې ذکر وکړو چې دا به سی واقعي یو ببل ز ته پوس کوم په دکیو دا چې تاسو په دې ریپورت کې مال وستل شي د بلار زیات په هانو سلنکاران سره خبري هم شوې دي د سعودي عرب یا د نورو گاونډي هیوادونو لخوانه کم د فکر مندي مهم ټکی چې دی هغه د نه همزه پښتنه کوم چې سشته دي اعظم اردن کو ته وای باوجود د دې تاسو په دې قصه کې شته خو موږ چې پښتو کې زموږ اردن کې خبر کړي زه یو اردن کې اخلمه اوریدون کې نه چې کوم تاسو کوم دغه رسته بم دغه تاسو اعظم نور زاهد صاحب موږ سره د هنګونه مشال صاحب ده تله مشه مشال صاحب
ډیره زیاته مننه باندې رسې مشال پکې والی هم نیکه له احترامات
ډیره مهرباني ډیره مهرباني
کور دی ودان باندې رسې د ایران چینل از واک جوړ کړی په سیمه کې بل خصوصا سمندري حتیس کې کوم فعالیت په کوي دوی زما پښتنه له هغه نور زاهد صاحب څخه دا ده چې داسې واکونه رامنځته کول او بیا هم پر پرې تشدد په سیمه کې روان وي څومره کېدل شي چې دا تریخواله زیات شي او فرقیز نه خطر رامنځته شي نه خپل رامنځته شي او بل پښتنه مې دا ده چې بل خصوص سعودي عربستان او ایران په دې سیالۍ کې دی او بل ګټه مطلب نشي کوملای سعودي عربستان او خاص کر د منځنی ختیځ نور سنی هیوادونو خبرګون وسوي ډیر زیات مننه
ډیر مهرباني نور زاهد صاحب هم دغه پښتنه چې کوم مادر نکوله زموږ د اردن کې مشال د هنګونو کړل چې را فرقیزن خطه د سی واقعو امکانات سدي او د سعودي عربستان په حق له نور ګاونډي هیوادونو په حق باندې موږ پوه کړ چې دا غو لخوانه سړنکاران خصوصا په هان څه نظر لري چې دا غو لخوانه مخبرګون سوي یا په دې باندې د فکرمندو جواب راځي
مننه د مشال صاحب دوی ډیر ښه پښتنه و دکې شک نسته چې د ایران او د کم عربو سنی ملکونو چې دي خصوصا د سعودي عرب د دوی منځ کې او مذهبي او سیاسي رقابت په منځني ختیځ کې روان ده، ډیرو کلونو روان ده، او اوس داسې مرحله ته رسیدلې ده چې وی نور ملکونو ته خپل ملیشا او لیګي خپل جنگالي لیګي او ته جنگيږي باقاعده، او یا مختلف ګروپونو ته اصلي ورکی پیسې ورکی چې جنگيږي. نو داسې یو پوز، داسې یو ځواک چې هغه د مذهب په نامه جوړیږي، نو د کې بدون شک هغه تشدد به کاغه مذهبي وي، کاغه هغه د مختلف ملکونو منځونو کې دا به نورم زیاتیږي. تر اوسه پورې خو دا واضح انداز دوی نه ویل چې دا د مذهب خبره ده، مکه داسې پوز او ځواک جوړیږي د مذهب په نامه کاغه سنی او کشویي. نو د یک معلومدار خبر ده چې دا ستونزه او د تشدد او د تاوتریخواله به زیاتیږي.
ها جی جی او بخای وای
تاسو پښتنه وکړه، مشال صاحب پښتنه وکړه چې د عرب ملکونو د سعودي عربستان خبرګون به صحیح منګه کم تحلیلګر او انالیست نه دا پښتنه وکړه چې دوی به څه وایي. نو هغوی ځواب دا و چې سعودي او د عرب کم ملکونه چې دی غوی د ایران کم خارجه پالیسی چې دا یا د غوی په باره کې چې د غوی کم پالیسی دا یا په منځنی ختیځ کې چې کم پالیسی دا غوی باندې غوی خبر دي. نو غوی لپاره به دا داسې څه حیرانونکې خبر نه وي. دا به غوی دا وایي چې دا کار چې اوس ایران اعلان کړ رسمن دا مخکې روان، هغه مخکې په سوریه کې خپل جنگالي لیګل افغانان لیګل پاکستانی لیګل حزب الله سره کومک کوو، نو غوی الریډی مخکې الته جنگیدل.
سم ده،
دا سینه ده چې دا شې نه وای شایده غوی مخکې نو خدای یو رسمي اعلان وکړ چې وخی چې موږ دا کار کوو. او غوی هغه تحلیلګر او یا محلل مقتدا ول چې سعودي انور ملکونه به هغه چې مخکې کول د ایران د مخ نیولو لپاره هغه به اوس کوي، ول چې غوی ته ارس معلومات ست چې ایران څه پالیسی لري او څه کوي.
ها نور ځه چې واخره پښتنو کوم ډیره مهمه موضوع ده. یو خو په داسې حالاتو کې دا ځواک جوړ شوی دی چې ها پسیمه کې د داعش یا ترهګرې خلاف جګړه روانه ده، په دغه جګړه کې امریکا، په دغه جګړه کې روس او نور نړیواله طاقتونه هم شامل دي. محترم نور زاهد صاحب، پورستیو کې موږ ته دا هم معلومه ده چې د سعودي عرب ذکر کو، سعودي عرب خپل یو ائتلاف جوړ کړو، په دغه ائتلاف کې سلور درش اسلامي هیوادونو ځواکونه شامل، ایران پکې نه شامل. ایران پورستیو کې د امریکا سره هم روغه جوړه کړې ده، یا لوزنامې شوې دي په نیوکلیر ډیل باندې، یا جوهري لوزنامې چې کوم دي پابندې اقتصادي ختمې شوې دي. او پورستیو کې موږ لیدل نور زاهد صاحب چې ایران د روس لپاره هم خپل اډې ورکړې چې په شام کې د دهشتګردو خلاف جګړو کې. دا خو هغه غټ غټ ټکی حکم چې په سیمه کې د ایران سره متعلق دي چې اوریدونکو په خبر شي. خو خپل ایران دغه فکرمندو ته کم چې د دې نوي ځواک ته جوړېدو سره راپورته شوې دي، او د هغه چې کم هدف ته یا ټارګټ ته هغه څه خودلې دي، صدا سي موزان په هکړې دي چې ایران دې فکرمندو ته جواب سوي او د دې ځواک جوړولو اصلي هدف هغه څه کوي.
دوی خود کومګو دا وایي چې سعودي عربستان او نور عرب ملکونه څه ستونزې مثلا ایران سره لري، خو نه دا غوي دا وایي چې ایران د دوی په داخلی امورو کې مداخله کوي، کاغه چې بحرین وی ک یمن وی او نور ملکونه وی. نو غوی خو واضح دا وایي، اما د ایران دا وایي چې منګه خپل غوی دا وایي چې شیاو باندې مختلف ملکونو کې ظلم کوي، او د غوی د دفاع لپاره منګه د غزواک برابرو او لغونه دفاع کوي. خو د شک نشته چې د منځنی ختیځ په سیاست کې ډیر زیات تغیرات وی، هم دغه د چې منګه سعودي عرب هم ګورو ډیر زیات راغند رول لوبي، ډیر زیات فعال د ترکیه کې وګورو، هغه د پزونه په عراق کې مسته او په شام کې هم جنگيږي. نو ایران څنګه تاسو ویلي چې امریکا ته لوزنامه دوی سره امضا کړه، او روس سره ډیر زیات اړیکې ډیر زیاتې دي، خصوصا د نظامی اړیکې. نو هغه ډیره خطرناک لوب شروع کړی ده، خو حالات داسې راغلي دي چې کدوې خو زدم روایم چې کچره دوی لګ سناڅه دغه مذهبي مشکل ته صنعت څخه د پایټګه کیندینو د ستونزې منورم زیات شي.
سمه ده، ډیره مننه محترم نور زاهد صاحب، تاسو د وایس اف امریکا د اکستریزم واچ د سارنې لیکونکي او یو رپورت مو تیار کړو، موږ ته مداګه تفصیل ویلو، ډیره مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه.
گران اردن کو منگا د ایران لخوا چکم نوی زواک جوړ شوی دی پاغه باندې نور زاهد سم ته پوسونه کول تاسو فکر کوم په دغه موضوع په وشی وي اوس یو بل مهم موضوع ده او هغه باندې من خبره کوو د خپل بل همکار هغلی خالد فتح سره. خالد فتح چې دی دی بنګ سره انګریزي ژبه کې خبرې کوي دی د وایس په باندې کده کورد څنګه همکار دی او دی به بنګ ته وای چې د امریکا او د ترکیا چې کوم شریک ائتلاف دی په شام کې د اسلامیک سټیټ خلاف پدې کې وستا ځا تاوتریخوالی یا کڑکیچ څنګه را پیدا شوه دی ته ټول زموږ خبر زه خپل دې ملګری ته په خیر علی به ما په انګریزي ژبه کې بور سره خبرې کوم بیا به تاسو په پښتو کې ترجمه کوم مستر خالد فتح ثانک یو فور جوائننګ اس هیر ان دیوا
ثانک یو فور هاوینګ می
ګران اردون کو دې سره خبرې کوم خو اول یو د ماخلم د منبر ته چرشم نو دینه به زماړو منې تپوس دا وی چې تاسو ماته دا وای چې د امریکای او کورد چې کوم فورسز دی یا اسکر دی کم چې د اسلامیک سټیټ خلاف یا د داعش خلاف په شام کې جګړه کوي دا څوک دی د دې په جنګلو ته پوسپ دی کوم
که غواړې د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003
زه رحمان بنریم او د پروګرام پروډوسر دی ارشد علي. ګران اوردونکو تاسو ټلیفون کولای شئ 001-202-205-003. د دې پروګرام په اخر کې به خبره کوو چې نن د بې درکه کېدو یا لا درکه کېدو نړیوال روز مانځل کیږي. خصوصا په دې ورځ په پاکستان کې صورتحال څه دی؟ کڑکې ځپلي صوبا بلوچستان او خیبر پختونخوا فاټا کې څومره خلک حکومتي عسکرو بې درکه کړی دی او په دې باندې بیا څېړنکاران د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خلک سوي. زموږ سره ملمانه هم بیا زمنګ همکار باروس خان سے بس سٹوڈیو کنگ سر ملګری کیږي. خو اوس خبره کو د کوردانو. مستر خالد فتح پلیز ٹیل اس اباؤٹ د یو ایس الائیڈ کوردش فورسز فائٹنگ اگینسٹ اسلامک سٹیٹ ان سیریا.
The what's called SDF or the Syrian Democratic Forces is the umbrella forces. Majority are Kurds with the multi-ethnic Arab, Turkmen and Syriac. Those forces fight in ISIS for since 2013. That's umbrella received the support from US and in many fight in Shaddadi, in Hall, in other area, the U.S. Military, U.S. advisor, also the airstrike were heavily supported these forces to recapture or push back ISIS forces in northeast of Syria.
اوکے ګران اردوونکو دی وی چې ما چې کوم تاسو کو چې موږ ته د امریکا اتحادی کورد فورسز یا عسکرو څوک چې د اسلامک سټیټ خلاف په شام کې جګړه کوي تعارف کې دا څوک دینو د خالد فتح وی چې د کې در اصل عرب ترکمان شامی کوردان شامل دي د یو امبریلا یعنی یو سورې یا د یو غونډ اتلاب یا اتحاد شکل کې د امریکانو کومک هم اخلي ادا د شدادي په علاقه کې د شام کې چې کوم اسلامک سټیټ د خلاف جنگيږي او هم په دغه علاقه کې امریکا چې دا هوائي عملیات کوي د په دغه سیمه کې د کال 2013 راهسه د موجود دي او دیتا د نورو هیوادونو علاوه د امریکا لخوانه هم کومک ملاويږي. مستر خالد فتح، ما سیکنډ کوېشن از هوم از ترکی فایټینګ اگینست ان سیریا اور وچ ار د فیکشنز دټ ترکی از ټارګټینګ ان سیریا؟
Well, if for the clear answer, we have to go back to look at to the map of that area. Kurdish land in Syria, it's up to north 900 kilometers with the Turkish border and is divided by the Euphrates River. During the last 4 years, the Kurds control the majority of that area. Turkey's red line was the Euphrates. They said many statements from high rank official of Turkey, they said West Euphrates is the red line of Turkey. Is that threatening our national security? The Kurdish backed up by the U.S. forces, they control Membic, which is in the west of Euphrates. After Mr. Biden, the U.S. vice president to Turkey, there is an agreement that Turkey that allowed Turkey to cross the border to Syria to fight ISIS. But the goal has been changed since Turkey entered to that area. They were in kind of scenario, they entered Jarablus without fight, no casualties. ISIS pushed back, or ISIS withdrew from the area. The Turkish forces, they entered the city with, there were no building bombed. There were not destruction. Everything is kind of, I can say, they handed over to Turkish forces. Since that, Turkey stopped fighting ISIS. Turkey turned to the Kurds, which is they think they are the threat to them, or they accuse the Kurd in Syria is have a link with the PKK, which is Turkey considered them as a terrorist group. If you go back to 2 years from now, Kobane was under the siege of ISIS in a site, in three sites actually, and at the back there were Turkish forces. The Kurdish forces fought for 134 days alone before the U.S. intervened. And they fought ISIS. The ISIS destroyed the whole city. Turkish forces, they were watching this fight. It's the battlefield. It was close to sea by ice. The people on the other side. Turkey never moved into the Turkey to fight ISIS.
Got it.
What's happened to right now Turkey? Probably is the goal of Turkey is not fighting against ISIS. It's just the one to stop the advance of the Kurds against ISIS and to reunite the both part of the Kurdish land in East and West Euphrates.
Very interesting. We will have a special show on Kurds in the region sometime later on. Ho gran urdum ko jo padiban ta ustawi ma chidir dilchus patab sirara ta okrala thagli khalifata wi che kurdan chidi de sham pasma ke pasunu kilometer bande pahaga alaqa ke prata di char ta che Turkiya da de da wel mang ta che padaga alaqa ke Turkiyan chikala nura gali America hum nura gali no da kurdanu qabza wa kam ta che min bech wel kigi padaga alaqa ke چکل ایس راغی نو یوازنی کردان وچی هاغو یو سل سلور دیر شوزه پوری پا یوازی سر دا ایس یا دایش خلاب جگڑا کولا پا داغ وقت که نخو امریکا راغلی و او نه بلسوک راغلی و البته پا داغ وقت که ترکیه دا داغی قیسی یا دا داغی جگڑی تماشا کولا خو کل چه پا داغ سیمه که جگڑا تاو دشوا ترکیه هم رالا امریکا هم رالا او کردانو دا داغ سیمه نا ایس غلاول شروع کرل و خپل قبضه مضبوطول شروع کرل نو دی وی چه وز دا ترکیه مطابق دا سی معلومیگی چه پا داغ سیمه که کردان خپل خپې مضبوطوي نو د ترکیه د ایس خلاف د جګړې په ځای اوس جګړه یا د توپ رخ چې دی هغه کردانو طرف ته تاو شوی دی. زما په خیال باندې دا یو داسې سیناریو دی، یو داسې صورتحال دی چې دا لوبه په دغه سیمه کې په منځني ختیځ کې خصوصا بل طرف ته تاووي. مای لاسټ کوېشن از هاو د یو ایس اینڈ ترکش فایټ کمز ان ټو کنفلیکټ ود ایچ ادر، کوډ یو ایکسپلین دس ڈایورجنس بټوین two allies?
Of course, as you know, there are more than 20 million Kurds in Turkey. Also, there are 3 million in Syria. The advances in Syria, the advances politically, military of the Kurds in Syria, also in what the Kurds call it southern Kurdistan, which is the Iraqi region of Kurdistan. This situation, it's create a fear in Turkey that's gonna help, or they gonna inspire the Kurds in Turkey for wider uprising against the government and asking for more rights inside Turkey. So the Turkey, it's Turkish fear, it's of their Kurds. This situation, it could inspire the Kurds in Turkey, or the also U.S. ally with the Kurds in Syria and with Iraq in fight against ISIS. All this thing, it's kind of concerning Turkey for the future of the region, which is Turkey think it's breaking these borders is gonna in a day or in the future break out Turkey fallen apart as a Kurdish asking for their independent state.
ګران اردوونکو دې کې خلیفہ ته چې کوم خبرې وکړې غزې تاسو ته وایم خو یو بل ضروري خبره پکې زه تاسو سره شامل کما او هغه دا چې امریکا خپل اوس په تازه ورځو کې چې کوم د امریکا د باندینو چارو یا ډیفنس سیکرټری د ایش کارټر هغه هم ترکیه باندې غږ کړی دی چې دی په کار د چې صرف په فوکس کی یعنی پاغی د نظر ساتي په اسلامیک سٹیټ باندې پزې دی چې د په الایډ یا د اتحادی کورد فورس چې دی کم چې د شتګردي خلاف په شام کې جګړه کوي چې دا غو سره په جګړه کې اختشي دا خود امریکا د باندینو چا د دفاع وزیر بیان و چې ماته ستویل خو خلافته چې سویل غدادي چې په ترکیه کې نږدې 20 ملیون شل ملیونه کوردان دي په شام کې 3 ملیونه کوردان دي د کوردستان جنوب طرف ته چې کوم ځای کې کوردان خپې مضبوطه وي او هغه په شام کې د داعش خلاف جګړه کوي او هغه ته معلوميږي چې دی لاسي مغستي شنو د ترکیه سره دا فکر ملکیږي چې دغه اډوانسمنت چې دی یا د پرمختګ چې دی حسین داس یو چې په ترکیه کې موجود کوردان چې دی هغه مرو پاره وي او هغه د ځانګړي ریاست لپاره کار شروع کړي داغه دغه فکرمندي وس هغه راپور ته کړی دی چې په شام کې د کوردانو خلاف ودروي امریکا فکرمندې تاسو ته مو ویلې زمونږ روان موضوع چې دغه طرف زمو خو دینه مخ کې بز خپل ملمت شکریا ویمه مستر خالد thank you for being with us here in Diva Radio
thank you very much
thank you so much گران اردن کو تاسو خالد فتح واردو د کورد سرویس د وایس اف امریکا همکار دی زمونږ دغه مهم وختونو ځوابونه راکول و زمونږ بل اخري موضوع شروع کیږي و اخري موضوع دا ده چې په پاکستان کې نن د بيدرک بلوچستان حالت څه دی او هیومن رائټس یا د بشري حقوقو چارواکي په دې اړه باندې سوي ګران اردن کو پاکستان د دنیا غ هیواد دی چرته چې د زرګونو پښمره کې د اخباري رپورټونو تر مخه هغه خلک سکیورټي یا استخباراتي ادارې ځان سره ساتي یا بيدرک کوي او ورکوي سوک چې د سٹیټ یا ریاست خلاف غږ پورته کوي او د خپل حقوقو غوښتنه کوي په دې باندې یو رپورت وړاندې کوو د نصیر کاکړ صاحب د تیار کړ د ورځې په اهمیت سره نن په دنیا کې د ډیسپیرډ یا د بدرک کړ شو خلکو ورځ منځل کیږي بیا په یو انټرویو وی هغه انټرویو زمونږ همکار نصیر کاکړ صاحب کړی دا د بدرک خلکو لپاره کار کوونکې د پاکستان یو بشري حقوقو مبارز ماما قدیر سره او بیا به زمونږ سیلنکار بارس خان سره راځي غو پیښل نه کوي اول رپورت
د بيدرک کسانو دروځ په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیواله ورورولي او د بشري حقوقو ادارې وای پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده او په زیات شمیر سیاسي فعالین او وګړي په زور بيدرک کړل سوي دي چې د ځای ځایګي په اړه څه معلومات نشته په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای د حکومتي استخباراتي ادارو لخوا په زور د مخالفینو د بيدرکیو لړۍ ل نه آرام بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د سند و کراچي ته هم غزیدلې ده په کوټه کې د بشري حقوقو د ادارې مشر شمس مندوخیل جو ریډیو ته ویلي حکومتونه د بيدرک کسانو د قضیه په حل کې ناکامه پاتې سوي او داسې ښکاری چې بے وس دي
خلک اوس په کراچی کې څه صورت حال دی او خیبر پختونخوا کې دی په وزیرستان کې دی دا په سوات کې دا وسو دا د سټیټ په ډیر زیاتې دغه کې دی ریسنتلی کفایاتي یورپین یونین هم رپورټ ورکړی په بلوچستان کې د انساني حقوقو ډیر زیاتې وایلیشن روان دي امریکای ورته په دغه باندې رپورټ په بلوچستان کې وایلیشن روان دي نو په دې صورت حال کې ما سره مخلاصاوي چې حکومت دا نسټونه دی چې لاخه باید چې حکومت داس کړ نو چې او دا خلکو د لاکم خلک چوری دغه ته د وکیلانو د عدالت سہولیات ورکړي
په بلوچستان کې د بيدرک کسانو لپاره مبارزه کوونکې 15 اویا کلن بلوچ مشر ماما قدیر بلوچ دا کوي چې هغه ایالت کې تر 15 زره پوری بلوچ سیاسي فعالین استخباراتي ادارو لخپل کورونو پورته کړی دي او هیڅ درکې اوس نسته
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست هولیست جوړ کړی دی پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دی او ات زر سه بالا مسخ شده لاشونه دا وقت مشتمل او سوی دی دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی بیا هغه سه پښتانه کئی تحقیقات کئی انویسټیګیشن کئی بیا دوی وزنی مسخ شده لاشونه مشته استه
بلوچستان کې لتیری یو نیمه لسیز رئیس بلوچو د کشتی کچې په بغاوت لاس پوری کړی او د یالت په شتمنیو د بلوچ اولس د واک غوښتنه کوي. د بشری حقوقو مشر شمس مندوخیل وای حکومت د دې خبرې پابند دی چې د یو کس د نیونی څلور ساعته ورسته هغه و عدالت ته وړاندې کی. خو له بده مرغه د ده په وینا پاکستان کې په کلونو کلونو خلک بې دره کوي او د هغوی د خپل خپلوانو چیغو او بغارو ته څوک غوږ نه ږدي.
او دا د خلکو بنیادی حق دی، انساني حقوق او بین الاقوامي حقوق چې هغه دا حق کوي چې هر چیرې څوک پورته کړي هغه به په 24 غنټو کې چې دی هغه به په عدالت کې ظاهري او موجودګي به وراولي د عدالت له، لیکن هغه دلته دا نه کوي، نه عدالت نه وکیل سره باندې نه یو هغه داسې نشته.
د ملګري ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د بيدرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د بيدرکه کسانو د درک لګولو په اړه دي جدي اقدامات وکړي او په دې اړه دي پوهاوی لا نور هم زیاته کړي. شمیرې وای ګرد دنیا کې هر ورځ تر شپږ سوه زیات خلک بې درکه کیږي.
دا دیوا رادیو دا که واری چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او at voanews.com chida se belikai voanews.com.
گران اردن کو زر رحمان بندرما او دا ریڈیو ریڈیو پروگرام دایش او سخت درزی دا پری پروگرام کې تاسو وری د پخری برخه کې موږ ذکر کړو چې په بيدرک کړه شو خلکو باندې وباس کوو سړنه بکو نن په ټوله نړۍ کې د بيدرک شو کسانو ورځ منځ لیکيږي او په دې ورځ باندې په پاکستان کې د بيدرک شو کسانو لپاره کونکي سړنکاران او بشری حقوقو کارمندان و چې نا وخوا او ش 15000 خلک بيدرک دي. دا خلک څوک بيدرک کوي، ولې بيدرک کوي او چرته ساتي، او په دې کې پاکستان کې عدالتونه حکومتونه یا پارلمان من څه کوي؟ دا مهم ته پوسونه دي. زموږ د سرنکار او همکار بارس خان صاحب نو یو کوپ سټوډیو کرسته ملګری شوی دی. سړي مشه بارس خان صاحب
ډیره مننه، خوشاله اوس.
15000 خلک اوس رپورټونه خي، ځینی خلک دا شمیر ډیر زیات خي، ځینی خلک داسي وي چې دا خلک چې کله بې درک شي نو بیا د دې مړیو منتل شي یا بیا د دې خپل خپلوان چې دا غو د وجود برخه ورته ولېګل شي، دا بې کچه انساني تشدد پېښوي. وي منګ په هکې په دې باندې څه معلومات دي؟ دا خلک څوک بيدرک کوي، ولې بيدرک کوي؟
رحمان بنری صاحب اوریدونکو ته هم سلامونه وایم. د پاکستان د نن چې کومه شخړه ده، نو هغه دا ډیر اړخونه دي. یو د اړخ دی چې د سوات ملکن کوم خلک ونیول شو، هغه غیب کړی شو، کدا وایو هغه مسنګ پرسنز دي، دغه میندې، دغه خویندې، دغه خپل خپلوان په سواد کې روزي جلوسونه کوي، غوښتنه کوي چې د دوی هغه خپل خپلوان چې دي، د دوی بچی چې دي، د دوی ورونه چې دي، کچری په ستور باندې تورن وین، خو عدالت ته باید چې عدالت ته وړاندې شوی وي، دغه خلاف مقدمه شوی وي. اوس خو کلونه وشول چې هغه هغه دي غیب دي،
ژوندۍ جاړن دم پته شوی دي.
اس لا اندازې د ډیرو په کې خپل خپلوان ته اندازه نشته چې دی ژوندۍ دي، دی مړه دي. یو خو دغه ده، بل د فاټا د خلکو هغه ده چې کوم هم په ترګرې یا د ترګرې د ترګر په مرګتیا باندې زیاتره په کې داسې خلک هم دي چې پاغي باندې دا تورونه چې دي ترګر مرګتیا کړی، چا ول عمر کړی، چا ول روډې ور کړی، یا د یری ور کړی، یا د خوخینه ور کړی. خو بهرال دغه د پاکستان د سټیټ هغه دی. نو کچری ریاست د سی فنکشنل وی ریاست کار کولې، نو د امنیتی ځواکونو خلکو دا قسمه خلک نیول، هغه به یو طریقه کار بو، یو نظام بو، نو هغه یا پولیس ته حواله کړی، یا یو بل ایجنسی ته حواله کړی، یا دغه لپاره سپیشل هغه جوړ کړی. خو یو قانوني لارې به دغه سره کېده، هغه نه کیږي. رب شو د بلوچستان دغه ته مسلې ته هم اوس دغه تر هغه چې کومه ده دغه د تندرو خلکو، د تندرو خلکو چې کومه تندروی ده، دا غی ریاست د پاکستان د ریاست کم چې د پاکستان ریاست چیلنج کوي، کم چې پاکستان ریاست ګڼي چې دا ماته یو خطر دی، نو هغه ترهګر دی د پاکستان د ریاستی ادارې ټولې هم دغه خلاف کار کوي. خو کچري د دغه خلکو ملګری د پاکستان د پالیسۍ سره سم په افغانستان کې یا چرته په هندوستان کې سره کار کوي، د پاکستان هغه دوستان دي. دلته کې خو د پاکستان دا پالیسي چې کومه ده، وایي چې دا په ملکی مفاد کې ده. نو ستا ملکی مفاد دا دی چې ته ترهګري چرې دا خورئ، دا ترهګري دا ته خرڅوي، دا ته نورو هیوادونو ته وړئ، او کچري دغه ته نورو هیوادونو ته ورکوي، نو دا هغه نورو هیوادونو ته دا حق ورکوي چې هغه هم ستا په ملکی بیا ترهګري وکړي، ځکه چې ته ترهګري ورکوې. نو په جواب کې به راځو د بلوچ خبرې ته. د بلوچ خبره پاکستان هم د ضرب عزب دغه د لاندې راوسته، د مذهبي توندلارو د هغه ډلو چې هغه په نړیوال ترهګرۍ کې ککړ دي، دا هغه د پاره چې تا کوم پالیسی جوړ کړی ده، هغه تا د بلوچ بلتون پاله ورته وایي، خپل ازادي تحریک چې ورته وایي د هغې خلاف باندې، ته د دې دواړو نیچر بدل لې. دا بلوچ چې کوم دی، بلوچ د خپل ازادي تحریک ضرور کوي، او بلوچ ته پاکستان د پوز سره جنگيږي، ځکه چې د پاکستان پوز په بمبار کوي، د پاکستان پوز په ټینک بوتلې، د پاکستان پوز هغه وجني. بلوچ داسې نه کوي چې هغه په بل هیواد کې ترهګر کې یا راضي په اولسونو کې ترهګر کې، دا تر اوسه پورې بلوچ نه دي کړی. هغه دا دمکیانې ضرور ورکړي دي، دا اختارونه ورکړي ضرور دي، کچري د دوی خلاف چې کوم هغه روان دي. نو دلته کې دې خبرې ته راځو، د بلوچو د غیب کړی شو خلکو، د بلوچ د مشرانو سره چې کوم د دې د حقونو لپاره هغه کې، لکه ماما قدیر شو، دغه شانتې فرزانم مجید شو، دغه شانتې نور دي، نورې کنډا کې دي، د هغه چې کوم داوی دي، د هغه چې کوم ویناګانې دي، نو هغه دا وایي چې دا په زرګونو زرګونو خلکو صرف تشته بلوچ دي. دا د 5000 څلور زرو 5000 چې کوم خبره دي، دا خو زیات تر د ملکنډ خلکو په دې کې هغه دي تقریبا دومره به.
باروس خان صاحب، زه یو بل پښتنه کوم، دینه مخ کې بزا اردونکو ته لږ وضاحت وکم دوباره، چې ځینې اردونکي کې دښته غوره لپاره دا موضوع نه وي. په بلوچستان کې د دغه سیمې خلکو وایل چې په دغه سیمه کې قدرتی وسایل یو ډیر زیات بې کچه دي، خو د دغه وسایلو اختیار او واک چې دی هغه د پاکستان د غټې صوبې پنجاب سره دی. هغه د دې وسایل اخلي، خپل صوبې ته وړي، خپل ګټې پې کوي، خو په دغه د دې په سیمه کې نه خو ترقی راځي، نه خوشحالي راځي، او نه دغه وسایلو کې هغه ته برخه ورکول کیږي. بیا د دغه وسایلو کې د برخه لپاره د هغې مشرانو سیاسي او پارلیمانی سیاست کې مظاهره او غوښتنو ډیمانډ کړو، او د څو کلونو لپاره کول. لکه مثال په توګه د پاکستان د دغه بلوچستان صوبې په خوانی اعلی وزیر نواب اکبر خان بکټی هم د دغه تحریک برخه وو، کم چې په پارلیمان کې دا ډیمانډ یا غوښتنه کوله، او د پاکستان د وزیر اعظم سره د پوز د سر لخکرو سره پکې جرګې مرکې کولې. خو هغه بیا د لسیزو جګړې یا غوښتنو تیرېدو باوجود وروسته په دې مجبور شو، یا دغه ملګري چې ټوپک ته لاس کو، هغه ویل چې اوس پاکستان یې په غوښه نه راکوي، په زبردستۍ نه راکوي، او په احتجاج نه راکوي، نو موږ ټوپک راخلو. او بیا هغه لس کاله مخکې د پاکستان د پوز جنرل پرویز مشرف په خپل جاج باندې وشتو مړې کو، او په فخر سره ویل چې پاکستان خلاف څنګه کی دا انجام بې. هغه وروسته په بلوچستان کې اوس د بلتون یو تحریک موجود دی، او هغه وایي چې اوس د بلوچستان خلک د پاکستان سره مذاکرات نه، ځان له ریاست غواړي. دا د هغه مختصر پس منظر وو. تیر ورځو کې په واشنگتن کې یو دستور کې د نواب اکبر خان بکټی لسمه کلیزه هم منزل شوی و، او دا غوړه لپاره په امریکا کې، په یورپ کې اوس هم غږ پورته کیږي. خو باروس خان صاحب، تاسو نه متپوس دا و، پاکستان کې خو پارلیمان هم دی، په پاکستان کې خو عدالتونه هم دي، نو بیا چې د پاکستان داسې د زرګونو په شمېره کې خلک بے درګه کیږي، نو په دغه ادارو کې تپوس نه کیږي؟ د امریکا غونې ریاست چې کله خپل خلک په کیوبا کې په زندان کې په ګوانتانامو کې کی وساتي، نو امریکا په کانګرس کې په خبره کیږي، او د امریکا د سرزم په تپوس کیږي. د امریکا پوز هغه له جواب ورکوي. د پاکستان پوز د دې نوم زیات طاقتور دی چې د پوج د پارلیمان او د عدالت جواب تپوس ته جواب نه وایي.
او په پاکستان کې د ټولو طاقتور اداره چې ده هغه پوز دی، او پوز نه د پارلمان د لاندې دی، او پوز نه د حکومت په اختیار کې دی، بلکې حکومت او پارلمان د پوز په اختیار کې دی. کله چې د پاکستان پوز غوښتلی دی، د پاکستان پارلمان یې مات کړی دی، د پاکستان حکومت یې لرې کړی دی، سیاسي هغه چې کوم دی نظام هغه یې راغونډ کړی دی، هغه راټول کړی دی، او خپله باندې او پاکستان تاریخ دغه معلوم دی. خبره دا ده چې پاکستان د پوز اختیار د دې حد پورې دی. په پارلیمان کې کچرته یو تن انډیویژوال یا په ځانګړي توګه باندې څوک څه خبرو کې او به کې خود پارلمان د پاکستان د پارلمان مسله دانه ده د پاکستان کې د پارلمان مسله وي چې کوم د موجوده حکومت ناس ته به اختیار به لاس او به خپل به تو یم د نواز شریف حکومت کدلې شي ځان ته په اقتصادي دغه کې پنجاب ته فایده ورسی خو د ملک چې کومه پالیسی نه دي که هغه د داخله دي د ملک دننه دي او هغه د ملک بهر دي هغه د پوز پلاس کړي د پوز د اختیار د حالت ته قدر ته یادېږي چې د سپریم کورټ یا د هاي کورټ د بلوچستان هاي کورټ یا د سپریم کورټ بنچز چې هغه د فرنټیر کور چې کوم جرنل دی په دغه کې په بلوچستان کې هغه دا کول نه شي چې هغه عدالت ته قدر راولي عدالت کې بیا دا غنه معلومات واخلي نو دغه د پاکستان د پوز اختیار دی د پاکستان د پارلمان سره که اختیار دی هم نو هغه د پاکستان پوز په مخ کې نیسوم نه دی
خو باروس خان سه پاکستان پوز هم یو دریز لري هغه دا لري چې تیر دیار لسو یا سوار لسو کالو کې هغه د دهشتګردۍ چې کوم خطرناک جګړه د بای کې ډیر غټه قرباني ورکړي دي دغه جنلان پکې مړ دي دغه په مرکزونو حمله شوې دي لکه جی ایچ کیو کې او داسې نورې نو د پاکستان په دغه پوز کې موجود خلک چې دی هغه چې هم پاکستانیان دي او د پاکستان تحفظ لپاره کار کوي
د پاکستان د پوز دغه دننه چې کوم خپل غدي دغه خو د هغې د لخوا را شوې که په جی ایچ کیو باندې شوې ده که په مهران بیس باندې شوې ده که په کامرا باندې شوې ده او که دغه شانتې نور پسې ووایه دغه د پاکستان په پوز کې دننه خپل خلک دي د بهر نه خو پسې څوک نه دي راغلي د تنظیمونو سره به د هغې اړیکې ضرور وي یا به یو ور سره خو د پاکستان د دننه د خپل ډسپلن مسله ده چې ایرفورس کې د دې تونلارې دي په ځمکني ځواکونو کې د دې تونلارې دي په بهریه کې د دې تونلارې دي هم د خپل خلک دي لکه د بهرني ځواکونو دي نو د هغوی افسران دي که هوایي ځواکونو دي نو د هغوی افسران دي او که په آرمی کې دننه دي تاسو مونږ لیدلی دي چې کورټ مارشل شوي دي هغه باندې اوس د پاکستان دغه ځواکونه چې جنګیږي خو د پاکستان د پوز د خپلو پالیسو خلاف لګیا دي اوس جنګیږي کنه دا تنظیمونه چا جوړ کړی دي دا تنظیمونه د پاکستان عمدق استخباراتي دارو د پاکستان د پوز په مرسته باندې جوړ کړی دي په افغانستان کې کارول دی په هندوستان کې کارول او چې کله د دنیا یو دباو په زیات شو یعنی فشار زیات شو په هندوستان کې خصوصي خبره کوم
کشمیر
چې دی د هندوستان لخوا نو د کشمیر نه اغي راوستل وزیر راځي کار کوي نو راشه په افغانستان کې کوي
سمدا ګران اردوونکو د پاکستان په پوز باندې تور دی چې د پاکستان د طالبانو یو شبکه حقانی په وزیرستان کې پټه ساتلې ده او هغه وسوم په افغانستان کې په حملو کې کړ دي د شان تورونه په نور حمله کې لکه څنګه باروس خان سیبول په نړیواله مطبوعاتو کې نړیواله د پاکستان چې کوم تلافیان دي د غول اخوانه څنګه چې د کشمیر ذکر کو د شان ته په هندستان باندې هم دا تور لګي چې هغه د پاکستان په حالاتو کې یا په بلوچستان کې لاسوهنه کوي ګران اردوونکو یو اردوونکو دې سره لکه مختصر ته پوسو کې مانی سے وقت اثر بھی ختم دن کہہ دے
السلام علیکم دا محترم باروس خان سے بلے مختصر سوال گو
وایا
ان کی دا ٹیروریزم بارہ کس خبری کہو کنا روزانہ ڈیر خوری تفسیری باروس خان سے کہی خو پیش منظر منگ نہ بہن ہو پس منظر بہن ہو
پیش منظر ضرور ہے
آیا دا پیش منظر منگ دا بہن ہو پکار دی چی دا کم مجاہدین چی پیدا کری و دی کہ امریکہ انوالو کنا
ڈیر مہربانی شلمانی سے وقت کم دے امریکہ پک انوالو کنا
امریکہ پک انوالو امریکہ وتا پیسی ور کڑی وی امریکہ وتا دویتا حالات برابر کڑی و خملا ورتا سینور تا ٹپولی و پاکستان و دا پاکستان پوز د دې ټول ټریننګ د پاکستان په خاوره باندې وشو د دوی چې کوم څومره مرستې وي د پاکستان د لارې ورورسول شي افغانستان ته نو د امریکا او د امریکا نور په لویان هم په دې کې بالکل ککړ دي امریکایي خپل چې اوس کوم سیاست مدار دي هغه هم خپل ښکاره باندې اوس دا مني چې په هغه وخت کې کله چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلي وو د هغې خلاف جنگ چې شوی دی د هغې خاوره د پاکستان استعمال شوی ده د پاکستان پوز ورته ضیاء الحق جنرال ضیاء الحق ورته سینه ډبولې وه چې زه ذمه وارم او پیسې ورته امریکا او د امریکې سره زیات کې سعودي عرب د دوی پکې پیسې وي د دوی پکې خپل سیاسي ګټي وي او خپل د هیواد ګټي وي د نظام ګټي وي ځکه چې د کیپیټالیزم او د کمیونیزم جګړه وه امریکا پاغې کې بالکل هغه امریکا نن هغه افسران هم وایي چې امریکا پکې ککړه
او هغه وخت کې افغانان غوښتل چې روس ته پسنه سره شکل کې ماتې ورکړي او هغه ته نړیوال امداد یا کومک ضرورت روس ته ماتې ورکول او روس چې کله د افغانستان نه تونه ویل چې دا زموږ پسینه باندې لګېدلې ناصر دی چې ترمو رمو بنو شي جوړ بارس خان صاحب ډیره مهرباني
ډیره مننه
ګران اردوونکو د نوروزی د دې پروګرام خلاصه هم د دې کې هوښو چې بارس خان صاحب ویل امریکا په هغه جګړه کې د افغانستان د هغه جهادیانو کومک او چا چې په پاکستان کې د پوز لخوا روزل کېدل او بیا وروسته ماته ورکوله ګران اردوونکو زه رحمان بدره او زموږ پروډوسر ارشد علي وس تاسو نه پاړو ځل پنده مو سپارو سولو ځکه به تازه خبر نه وره
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو